خوشحال ریډیو ته خیر راغلی. د غرمې 12 بجې شوې دي. د ګل ورس او د 2012 کال د جولای 13 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په شمالي وزیرستان په یو امریکایي ډرون حمله کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې احساب ځواکونو د پاکستانی پوځ هغه داوی رد کړی چې ګنې دوی ته د وسلوالو د تګ راتک په اړه معلومات ورکړي وو. نو رپورټونه هم لرو، خو اول ورزو زموږ همکار مجید بابر ته او د رواني غړې تازه خبرونه ترې ورو.
ستړي مشي. اول د مشال د خبرونو سرډکی، پرون د شمالي وزیرستان په میرلی سب ډیویژن کې د امریکایي بے پیرټال وتی کې په یو برید کې د وجل شو مشکوک وسلوالو شمیره 15 تر رسیدلې ده. په افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي چې د پاکستان دا داوه چې د سرغړیدو د مخنیوي لپاره دغه هیواد سره په دینی زو کې مرستې نه دي کړې سم نه ده. د هند ریلوی د وزارت ویاند وایي چې نن دغه هیواد د جنوبي خار چنای تتلون کې د سورلو په یو ریلګاډي کې د اور لګیدو له امله دیش کشان وجل شوې دي، خو ځینې رسنۍ د ځایي چارواکو له خولې بیا دغه شمیره وصل ویخ بیانوي. اوست مشال د خبرونو تفصیل، پروند شمالي وزیرستان په میرلی سب ډیویژن کې د امریکایي بے پیلټ الوتکې په یو برید کې د وجل شو مشکوک وسلوالو شمیره 15 تر رسیدلې ده. د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم پرون مازیګر د میرلی تحصیل په خیسور او خوشاله سیمو کې د وسلوالو په یو کور او ګاډي بے پیلټ الوتکې سلور توغندي وداغل. په یاد شوې سیمه کې د روان کال د جون د میاشتې په 15 منېټه هم دا ډول یو برید کې د القاعده مهم مشر ابو یحیا الليبي هم وجل شوی و. ایساف د پاکستان هغه داوا رد کړه چې ویلي دي د دې هیواد پوسټ په افغانستان کې میشتو د ناټو په مشرۍ نړیوالو امنیتي مرستندوی ځواکونو ته د افغانستان لوري ته پرګړی پولي د سختري د وسلوالو ډلو د لسګونو پیښو پاړه راپور ورکړی وو چې په مخنیوي کې ورسره مرستنه ده کړې. ایساف د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه ادعا ناسمه وبلله. ویل هر کله چې د پاکستان پوځ ورسره په دې اړه د مرستې غوښتنه کړې هغې ته یې مثبت ځواب ورکړی دی. ایساف له دې مخکې د پاکستان له خوري پر افغانستان د راکټي بریدونو غندنه کړې وه او ویلي وو چې د دغو بریدونو د بندولو لپاره د افغانستان له پوځ او د پاکستان له حکومت سره په ګډه کار کوي. په پیښور او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی د نشتوالي پر ضد قهرجنې مظاهرې دوام لري. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم پرون د یو سیاسي ګوند غړو په نوخار کې د بجلی یو ګرسټیشن باندې برید وکړ او ورته جزوي زیان ورسولو. د دې ترڅنګ په 400 مردان، سوابه او نورو وړو لویو ښارونو کې مظاهره چانو د احتجاج په توګه په ټرافیک کې خلل واچولو. زموږ خبریال زیاتوي چې د روژې د میاشتې په سر کې ولسمشر آصف زرداری اعلان کړی و چې د روژې ماتی او پېشمنی پر مهال به لوډ شیډنګ نه کیږي، خو د دې اعلان باوجود په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې په یو شواروس کې 40 غنټې او په خارونو کې 14 غنټې لوډ شیډنګ جاری دی. په هرات کې چارواکي وایي چې د پولیسو یو افسر یو گاونډي هیواد ته د جاسوسۍ په تور په اوږدمهاله بند محکوم شو. د هرات د والي ویان محی الدین انوري د مشال ریډیو افغان څانګې سره په مرکه کې د دغه افسر نوم په ډاګه نه کړ، خو دومره یې وویل چې هغه د سرحدي پولیسو یو افسر دی چې د لومړنۍ محکمې لخوا وطن ته د خیانت او کورني او بهرني امنیت ته د ګواښ په تور مجرم وپیژندل شو او د 14 کالو بند سزا ورکړل شوه. د هرات د والي ویان دا هم څرګندونه کړه چې دغه افسر کوم هیواد ته په جاسوسۍ کولو تورن شوی، خو هرات له ترکمنستان او ایران سره ګډه پوله لري او ډیر ځله د افغانستان په کورونو چارو کې د مداخلې ګوته ایران ته نیول شوی. د هند ریلوی د وزارت ویان وایي چې نن دغه هیواد جنوبی خار چنای تتلون کې د سورلو په یو ریلګاډي کې د اور لګیدو له امله ډیر کسان وژل شوي دي. ویان دی چندرلیکا مکرجی زیاتوي چې امدادي کارکونکي د اوسپنې جوړ دغه ریلګاډي کې د سخت تاو سره مخ دي. په هند کې ځایي چارواکي بیا دغه شمیره وسلویخ بیانوي او زیاتوي چې دغه اور له امله نور 28 کسان د دربلنې لپاره روغتونونو ته وړل شوي دي. ویل کېږي چې د ریلګاډي په دغه ډبه کې دا اور د بجلی د شارټ سرکټ له وجې لګېدلی و. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د کیمیایي وسلو د جوړولو نه د منع کولو لپاره پکار ده چې ایران ته باوري او پیاوړی پوځي ګواښ ورکړل شي. د اتوار په ورځ په یروشلم کې د خبرو پر مهال نتنیاهو زیاته کړه چې په ایران باندې نړیوال مالي بندیزونو او ډیپلوماتیک هڅو دا ثابته کړه چې کافي نه دي چې ایران مجبور کړي چې خپل کیمیایي تاسیسات د معاینې لپاره پرانیزي. د نتنیاهو دا څرګندونې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند نامزد امیدوار میټ رومنی سره د ملاقات پر مهال رامنځته شوې. شوي. ښاغلي رومني د اتوار په ورځ داسې اشارې ورکړې وې چې که اسرائیل په ایران د خپل بچاو لپاره پوځي برید وکړي نو هغه به یې ملاتړ کوي. دا خبره په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اسرائیلي اخبار هارټس په خپل یو راپور کې دعوه کړې چې د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار وار لمخه نتنیاهو خبر کړی دی چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د ډیپلوماتیک هڅو د ناکامۍ په صورت کې امریکا په ایران د حملې پلان لري. د اردن چارواکي وایي چې په شام کې د روان تاوتریخوالي له امله د بې کوره شوو خلکو لپاره یې د دغه هیواد د زیتاري سیمې په یو کلي کې د کډوالو د یو کیمپ پرانیسته وکړه. چارواکي وایي چې 1,200,000 شامي پناهګدین چې هره ورځ پکې د 2,000 خلکو اضافه کیږي دا مهال دغه هیواد کې پناه اخیستل غواړي. د شامي پولې نه 1,000 کیلومتره لرې د زیتاري په دغه سیمه کې د کیمپ د پرانیستو پر مهال امدادي چارواکو سره د خبرو پر مهال د اردن د کورنیو چارو وزیر غالب زویبی زیاته کړه چې د دوی د جنوبی گاوند نراغلی پناګزین د دې لپاره مسلې جوړوي لکه په خاص توګه د بجلی او اوبو کمښت چې وارلم خبر سره دغه هیواد مخ دی. اردن د نړۍ په هغولس هیوادونو کې راځي چې د اوبو د نشټوالي غربت سره مخ دی او د بجلی رسدي پسلاغي سخت کم شوی دی. کله نه چې د مصر نه دغه هیواد تتللی د قدرتي ګیس په پایپ لاین باندې د وسلوالو لخوا بمی بریدونه شوي دي. او وروسته خبر دا چې د شام د دویم لوی ښار حلب واک د یاغیانو نه د بیرته ترلاسه کولو په موخه د شامي حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نښتې دوام لري او تر پرونه پورې په یاد شوي ښار کې د ډزو او توغندو ورولو سلسله روانه وه. پرون ایران ته د یو ناڅاپي دورې پر مهال د ایران وزیر خارجه علي اکبر صالحي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د شام وزیر خارجه ولید المعلم وویل چې یاغیانو ته به ضرور ماتې ورکول کیږي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو اوس خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان خبرونه کې بواوري په شمالي وزیرستان په یو امریکایي ډرون حمله کې 15 مشکوک وسوال وجل شو دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په سند کې ویلي را روان انتخابات به په خپل نیټه کېږي.
میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، فری فیئر الیکشن ہوں گے.
په افغانستان کې احساب ځواکونو د پاکستانی پوځ هغه دا ویرت کړی چې ګنې دوی ته په پاک افغان پوله د وسوالو د تګ راتګ په اړه معلومات ورکړي وو. د خیبر پښتونخوا په سواد کې لرغونپوهان وایي د سیمینا لرغونی آثار په غیر قانوني توګه وړل کیږي.
سواد په لرغونو آثارو کې چې کم خلک په سمګلینګ کې انوال دي دا یو کس نه دی، دا یو مکمل نیټورک دی او په دې کې د حکومت سرپرستی له دوی سره شامل ده.
او په ننګرهار کې خزوای غواړي تعلیم حاصل کړي.
لکه زده کړه دی نه یو بیخي سړی ړوند دی. موږ غواړو چې زده کړه وکړو خو زموږ ته زمینه برابره نه ده. خو زه چارو ریاست باید چې موږ ته دغه زمینه برابره.
د مشال تر څنګ یې واوري رازو د روان خبرونی لومړی رپورت څنګه تاسو په خبرونو کې واورید. په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پیلټ الوتکو په یو میزایلی برید کې 15 مشکوک وسوال وجل شوی. دغه برید په تحصیل میرلی خیسور او د خوشحالی په منځنۍ سیمه کې پرون د وسوالو پر یو گاډي او کور باندې ترسره شوی دی. تفصیل د مشال د خبريال نورو.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو په میزایلي برید کې لږ تر لږه 15 طالب وسلوال وژلي شوي دي چې د چارواکو او ځایي سرچینو له مخې د تحصیل میرعلي خوشحالي ځنګل کې د وسلوالو پر یو ګاډي یو کور باندې شوی ده. د ځایي انتظامی او استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړ. دوی وایي چې 13 ورځ مازیګر بې پایلوټ الوتکو د سب ډویژن میرعلي بازار نه 10 کیلومتره سویلي اړه خیسور او خوشحالي په منځنۍ سیمه کې موجود ځنګل کې د وسلوالو طالبانو یو گاډي امحال پنخه کړ. کله چې پنخه شوی گاډي د دوی کورته د ننوتو او ور باندې دوه میزایل وداغل. چارواکي وایي چې لک شپه پس به پایلوټ الوتکو دوه نور توغندي پر دې کور باندې هم وویشتل چې له امله یې 15 طالب وسلوال په موقع باندې ووژل او پنخه شوی گاډي هم په مکمله توګه وسوځېدو. د ځایي انتظامی چارواکو او په سیمه کې موجود ځایي سرچینو د وژل شوو د پیژنګلو په اړه څه نه دی ویلي. خو بل طرف ته د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې درې ازبک جنګیالي هم شامل دي. په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د ډرون جازونو لخوا د غسل ورم برید دی. د نوړاندې د روانه میاشتې پر درویشتمه نیټه ډرون جازونو د افغان پولې سره نږدې تحصیل شوال کې د طالب وسلوالو یو پټنځای په نښه کړی و چې ورباندې شپږ میزایل داغلي و. په دغه برید کې د راپورونو تر مخه دولس د تحریک طالبان پاکستان وسلوال وژلي شوي ول. تحصیل د تاخیل او شوال کې د حافظ ګلبادر ملاتړي مضبوط فعالیتونه لري. امریکا شمالي وزیرستان ایجنسی د حافظ ګلبادر او حقانی ډلې مضبوطه ځاله ګڼي او تور لګوي چې د غلطانه وسلوال په افغانستان کې میشته پر افغان او نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي چې له وجې د دواړو هیوادونو امنیت د خطر سره مخ کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز دو لزر یو سل دیرش، دیر لزر پنځه سوه اتیا او پنځه لزر اوه سوه شپېته کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی حساب ځواکونو د پاکستان هغه ادارت کړي چې وایي د دې هیواد پوس په افغانستان کې مشته نړیوالو ځواکونو ته د افغانستان لوري په پاک افغان پوله د سختریزو وسوالو د اوختو د لسکونو پیښو په اړه رپورټونه ورکړي وو چې په مخنیوي کې ورسره مرسته نه ده شوې. پاکستان چې د افغانستان په ختیځ سرحدي سیمو د راکټي بریدونو له امله د ډیر فشار لاندې دی، له مخکې دا ادعا وی کړي وي چې له راکټي بریدونو هدف یې هغه وسوال دی چې د افغانستان له ختیځو سیمو د پولې دې غاړې ته حمله ترسره کوي. ایساف مخکې دغه بریدونه غندلی و او غوښتنه یې کړې وه چې افغانستان او پاکستان دغه مسله د خبرو د لارې هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوري ناورو.
ایساف پرون په یوې خبرې کړې اعلامیې کې وویل دا چې پاکستان وایي چې پوځ دوه پنځوس ځلې له پولې د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو په اړه خبر ورکړی، دا ادعا سمه نه ده او زیاتوي هر ځله چې د پاکستان پوځ ورڅخه په دې اړه د مرستې غوښتنه کړې، ایساف سمدستي ورته مثبت ځواب ورکړی او یو مناسب ځواک د مرستې لپاره سیمې ته استولی دی. ایساف وایي د پاکستان له پوځ سره هغو اړیکو ته په پام سره چې په دې وروستیو کې ښې شوي نړیوال امنیتي مرستندوی ځواکونه له پولې د سخت دریځو وسلوالو د تېرېدو په اړه د پاکستان د پوځ هر راپور جدي څېړي او هر وخت او هر چیرې چې وي له هغوی سره به لازمې مرستې ته دوام ورکړي. په واشنگتن کې د پاکستان سفیر شری رحمان د تېرې شنبې په ورځ ادعا کړې وه چې پاکستان په وروستیو میاشتو کې ناتو ته دوه پنځوس ځلې خبر ورکړی و چې وسلوال د افغانستان خاورې ته ننوځي. پاکستان له دې مخکې پر افغانستان د راکټي بریدونو په اړه ویلي و چې له دغو بریدونو هدف د هغو وسلوالو ځپل دي چې د افغانستان له لوري پر پولې را اوړي او په پاکستان کې حملې ترسره کوي. دغه بریدونه چې له څو اونیو راهیسې دوام لري په ترڅ کې ډېرې مرمۍ د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو لګېدلې چې د سیمه ییزو چارواکو او اوسیدونکو په وینا خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. د کونړ والی سید افضل الله وحیدی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې په تیرو څلیرشو ساعتونو کې د کونړ په دریو ولسوالیو شاوخوا دوه نیم سوه د راکټ او توپ مرمۍ لګېدلې دي.
یو سلو شل مرمۍ د نړۍ په ولسوالۍ کې، یو سلو دېرش مرمۍ په دنګام کې ولیدلې دي، او د شیګل په ولسوالۍ کې هم پنځلس مرمۍ لګېدلې.
تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې پاکستان دغه بریدونه درولي خو د کونړ پر سیمه ییزو چارواکو سربیره د سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دغو بریدونو د دوام خبره تایید کړه او افغان چارواکي تورن کړل چې د دغې ستونزې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو او په افغانستان کې د ناامنۍ او د پیښو د زیاتوالي په غبرګون کې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د استجواب لپاره غونډې ته ورغواړي.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پښې
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
مشال مشال ریډیو تغوغي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي په پاکستان کې به را روان انتخابات په خپل ټاکل شوی وخت تر سره کیږي. نو موري دا خبره د سیم صوبې په خیرپور کې یو غونډه ته د وینا په وخت کړې دي. په دې اړه نور تفصيل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د اتوار په ورځ د سیند صوبې په خیرپور کې د پیپلز ګوند غړو ته په وینا کې ولسمشر آصف علي زرداري وویل چې د ټول ټاکنو د ځنډېدو خبرونه بې بنیاد دي. هغه ژمنه وکړه چې ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي او دغه ټاکنې به پاکې، صافې، آزادې او بې طرف وي.
میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، فری فیئر الیکشن ہوں گے. ہم نے خود
زویم چٹاکنے با پخپل ٹاکلی وقت تر سر کی گی، آزادی پاکی او ستر بکی گی. منگ کوڑو چخ پلوا کے ٹاکنے تر سر شی او منگ یو زلبیا حکومت جوڑ کرو. منگ پا درغلی و باور نہ لرو، نہ مو مخ کی کلا درغلی کڑی دی او نہ با یہ راتلوں کی وکڑو. هغه وویل د دوی ګوند داسې تګلاره لري چې مخه یې میرمنو ته واک او خپل حق ورکول دي. که میرمنو ته حقونه ورکړل شي نو پر روان وخت کې به دوی د سړیو سره اوګه په اوګه د کار کولو جوګه وګرځي.
ہم نے عورتوں کو اس لیے امپاورمنٹ دی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے کل میں مرد اور عورت دونوں کما سکیں.
مر منوتا د زواک ور کولو د پارا کار کو چې پر روان وخت کې خزا او نر دواړه د خپل کور د پارا د غټي وټي جوګه شي. د یو تن په غټه وټه د ټول کور گزاره چلی دل ګران دی. را روان وخت کې با زمون خويندې میندې د مونږ سره په هر میدان کې یو ځای لید شي. صدر آصف علي زرداري د خپل وینا په محل په خپل حریف غوندونو او د ستر محکمې په پریکړه نیوکی وکړي او زیاته یکړه چې هغه زندان کې وخت تیر کړی دی او د جیل ګرمۍ زغملې ده، نو ځکه هغه سیاسي تودوخه نه محسوسوي.
میرے نئے پرائم منسٹر کو بنانے کا سوال ہے تو ان نے مجھ سے اگر یوسف رضا لے لیا تو میں نے ان کو ایک جیالا دے دیا.
تر کومه پوری چې د نوی لومبی وزیر د ټاکنې خبره ده، نو زه دا وایم چې دوی کلمات څخه یو یوسف رضا ګیلانی واخیستو، نو ما دوی ته بل وفادار وزیر اعظم ورکړو. ولسمشر زرداری وویل چې په دې خبره پوه دی چې ولس د بجلی د نشتوالي یا لوډ شیډنګ سره مخ دی. هغه وویل د لوډ شیډنګ د ختمېدا په موخه د حکومت هڅې روانې دي او دا ستونزه به دوی زر حل کړي. نوموړي زیاته کړه هغوی په سیند صوبه کې په لویو اقتصادي پروژو کار شروع کړی دی او د دې څخه به خلکو ته روزګار په لاس ورشي او سیمه کې به خوشحالي راشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه.
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
مشال ریډیو تغوغي دغه د نن ورځې د پروګرامونو تفصیل وو چې تاسو واوریدو. اوس هم راځي به مدواتي کتنې ته. د رويټرز خبري ایجنسی په یو ریپورت کې راغلي په افغانستان کې ناتو پوځیانو ته سامانونکو ټرکونو ډرایوران وای په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې جنگ یو نازک پړاو ته ورداخليږي، دوی له پامه غورځول شو دي. دا ډرایوران د نړیوالو ځواکونو په وتلو باندې اندېښمن دي، ځکه چې د دوی په خبره طالبان دوی ته نه یوازې خپل دښمنان بولی بلکې غدار هم ورته وای. نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
لارټر خبر ایجنسی سره په خپل خبرو کې ناټو ته د سامان وړونکو یو ټرک ډرایور حبیب الله وای په داسې حال کې چې ناټو له افغانستانه اوزي، دوی د خپل مستقبل په اړه ډیر فکرمند دي. دغه یو شکلن حبیب الله چې له نورستان ولایت تورابوري سیمې ته د ناټو لپاره سامان وړي وای طالبان دوی یوازې دښمن نه ګڼي بلکې غدار ورته هم وای. حبیب الله وای د دوی کار ډیر خطرناک دی، هر وخت به کې د مرګ خطر وي، خو بیا هم څوک د دوی دغه کار ستاینه نه کوي. یوازې په دې اونۍ کې د حبیب الله درې ټرکونه وسلوالو طالبانو وسوځول. یو بل ډرایور لالا جان وای په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، د طالبانو لخوا هم بریدونه زیات شوي. نوموړی وای په دې کال کې هغوی 15 ټرکونه له لاسه ورکړي دي. دی وای کله چې هغوی د طالبانو د قبضې څخه د ټرک را خلاصولو لپاره هغوی ته د پیسو وړاندیز ورکوي، نو طالبان وایي چې ستاسو پیسې حرام دي. د رایټرز خبر ایجنس په رپورت کې راغلی دی امریکایي فوج د سامان لیږدونکو ګاډو ټیکدارانو ته د میاشت پر سر $8,000 ورکوي، چې پکې $4,000 بیا هغه با اثره کسانو ته صرف په دې ورکول کیږي چې هغوی د ذمہوار کسانو سره ښې اړیکې لري. او دا رنګ بیا د ټرکونو ډرایورانو ته د میاشت پر سر یوازې $300 پاتې کیږي، خو په دې کې هغه ډرایورانو ته $1,000 زیات ورکول کیږي څوک چې په نا آرامه سیمو کې پوځي مرکزونو ته سامان وړي. لالا جان وایي کله داسې هم کیږي چې دوی تنخواګانې وزنډول شي او چې بیا کله دوی تپوس وکړي نو کبنۍ لمانځه تللی وي او دوی ته هیڅ هم په لاس ور نشي. خو د نوموړي په خبره امریکایان د دوی هیڅ پروا نه کوي. لغمان ولایت چې ناټو ته د سامان وړونکو ټرکونو مرکز دی، د نړیوال بینک د رپورټ له مخې په دې ولایت کې 80% خلک په غربت کې ژوند تېروي. لالا جان چې ټرک چلوي وایي تیر کال د په دوه ټرکونو وسلوال بریچ شوی و چې پکې د ټرک دننه د یو وراره وسوځېد او مړ شو. په رپورټ کې راغلی دی د لالا جان په شان د ټرکونو مالکان وایي د ګاډو خوندي کولو باندې دومره خرچه راځي چې دوی یې نشي پوره کولی. بل خوا کارپوهان هم وایي چې دغه پیسې د طالبانو لاس ته ورځي. د ناټو لپاره سامان وړونکي یو ګاډي ډرایور حبیب الله وایي لومبیا خو هغه په دې عقیده نه لري چې افغان حکومت به له طالبانو سره کومې لوزنامې ته ورسیږي. خو د نوموړي په خبره طالبان به بیا هم په هغوی بریدونه کوي ځکه چې د هغوی په سترګو کې دوی کافر دي. نو حبیب الله وایي باید چې دوی ته د افغانستان پرېښودو اجازه ورکړي شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د نن ورځې په پروګرامونو کې د مشال مرکه اوریدل مهیروي. اوس هم راځو یو رپورت ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه غلط وبلل چې لمخې ویل شوی وو پاکستان افغان کډوال د روان کال تر پای پورې په زور باسي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د تیرې توار پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې مسؤول چارواکو هم دغه رپورټونه رد کړی دي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي ډیر زر به د افغانستان او پاکستانی پوځي چارواکو دوه اړخیزه غونډه په جلال آباد کې جوړه شي. په دغه غونډه کې به د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو مسله هم وڅېړل شي. د کابل نه د مشال همکار معصوم میوند تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د پزور راشړلو راپور نه رتبه او وايي د دوه کډوالو د تدریجي وتلو په اړه د افغانستان پاکستان او یونیسار ترمنځ په خوانی موافقه پر خپل ځای ده. د دې وزارت ویان جنان مسجد هغه راپور نه رد کړ چې ګواکې پاکستان غواړي د روان میلاد کال تر پای ټول افغان کډوال خپل خاورې وشړي. شاغلی مسجد چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته معلومات ورکول وویل چې پاکستاني چارواکو هم دغه راپور نه رد کړی دی.
هغه راپور نه چې تیرونی په دې اکل باندې خبرې شي وو چې ګواکې پاکستان به افغان مهاجرین د 2012 کال تر پای د تړباسي مجبوروي به شي پاکستان څخه وځي او بیرته افغانستان ته ستنه شي. دا خبرونه نه رستی او تیرو دو ورځو کې پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د ماجرینو سازمان چارواکو دا خبرونه رد کړی دي چې موږ دغه نه هرکلای کوو او مننه کوو.
په ورستی کې ځینو رسنیو د پاکستان د کډوالو چارو د وزیر شوکت الله خان خو دې ویلي و چې د پاکستان د کابینې د پریکړه سره سم د روان میلادي کال تر پای باید ټول افغان کډوال له پاکستان ووځي. تر دې په خو هم پاکستان پریکړه کړې و چې د خیبر پښتونخوا له ایالت څخه به هغه ټول افغان کډوال د مې میاشتې تر 15 میو باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو ورسته دغه نیټه یو میاشت هم جد کړه. بل خو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې ډیر ژر به د افغان او پاکستاني لوړپوړو پوځي چارواکو ترمنځ په جلال آباد کې دوه اړخیزه غونډه جوړه شي. شاغلی موسازی وایي چې په دې غونډه کې به د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو د مخنیوي او نه تکرار په اړه خبرې وشي.
پاکستان او افغانستان دواړو دا موافقه کړې چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو لوړ پوړي نظامي چارواکي په جلال آباد کې سره کښېني، د دې بریدونو د پوره مخنیوي په هکله باندې خبرې اترې ترسره کړي. هغه بریدونه چې شوي دي د هغو څېړنه او بررسي ترسره شي، او د ډیورنډ کرښې په امتداد کې د افغانستان او پاکستاني نظامي چارواکو او سرحدي چارواکو ترمنځ همغږي زیاته شي، او موږ وکولای شو داسې لارې چارې سره وسنجوو چې په راتلونکي کې بیا دا راز بریدونه تکرار نه شي.
د روان کال په تیرو څو میاشتو کې وار بیا د کونړ ولایت څو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې په سلګونو راکټونه ویشتل شوي دي. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او ټپي دي، او لسګونه کورنۍ د خپلو کورنو پرېښولو ته اړ شوي. که څه هم د شنبې پورز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان له خاورې د راکټونو د راغورځولو د بندېدو خبر ورکړ، خو د یک شنبې پورز د کونړ چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې تر 200 ډېر راکټونه د کونړ درو ولسوالۍ ته راغورځول شوي دي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږی اوس هم زو د خیبر پختونخوا سوات سیمې ته چرته چې په لویه پیمانه لرغونی آثار د تباهۍ سره مخامخ دي. د یو شمیر سیمو نه په غیر قانوني توګه دغه تاریخي آثار وړل کیږي، او د دغه سیمو اوسیدونکي وایي حکومت یې په کنټرولولو کې پاتې ښکاري. سوات چې د بود مت د تاریخي آثارو لپاره په ټوله نړۍ کې مشهورتیا لري، د دې د سمګلینګ سره به د سوات په سیلګرۍ هم بد اثرات وغورځيږي. نیاز احمد خان ورو
سوات چې تیر وختونو کې د بت مت لوی مرکز پاتې شوی و، او پکې په لوی شمېر سره د هغه وخت لرغوني آثار موجود دي. دغه لرغوني آثار محفوظ ساتلو لپاره د پاکستان آرکیالوجي محکمه کار کوي. ولیزي اولس او د لرغوني آثارو کاروندان وایي چې په لویه پیمانه دغه ځایونو کې غیر قانوني کار کیږي، او قیمتي سامان ته د پیسو لپاره وسته کیږي. لکه چې د سیمې یو تن منهاج الدین چې هم دغه شعبې سره د 1300 کالو راسې کار کوي، په دا اړه وایي
د دې کې کارونه کېږي. بری کوټ کې، پنجګرام کې، کنجر کوټو کې، ننګریال کې، پانډکو کارای کې، بالیګرام کې، کابل خوازه خیلا، شخدړه، بوتکادا چې مشهور زی دی، هغې کې هم د غیر قانوني کارونه کېږي. د دې نه بیا د غټ غټ اثار چې کوم ځای موجود دي، کوټه بوا ده، شموزی دي، جلالا دی، ګاډو ډاګی ده، بنجوټ دی، تلیګرام دی، په دې علاقو باندې داسې تقریبا چې د ټول نه زیات غیر قانوني کارونه په دې علاقو کېږي. د دې نه سامانونه وزي او غیر ملکي تایلند، جاپان، امریکا، یورپی کنټری دې ملکونو ته ځي او هلته خرڅې کی، او په دې کې باقاعده انتظامیه د سره ملوي سیاسي خدا کېدی نشي، اسی یو قسم دانشي کولای.
مقامی خبریال فضل خالق وایي چې لرغونی آثار لیدل او په دې کار کول د دوی شوق ده. ولې د افسوس خبره دا ده چې په ډاګه د سوات د قیمتي لرغونی آثار ته لکیږي.
مون کم زیتم تلیو د سوات لرغونو آثار کتلو کتوله، نو په غازی کې په هر ځای کې مون تازه لکه په هغه ټیم کې چې مون سوق وینو خلک پټ شي، عام خلک یې ویني، نو مطلب دا دی چې په غازی کې تازه کودای نشوي، او دا غازی نه سکی یا بوتان یا هغه شزونه وسته شي، او هغه شزونه دا لکه مطلب دا دی چې د سوات په لرغونو آثارو کې چې کم خلک پسمګلینګ کې انوال دي، دا یو کس نه دی، دا یو مکمل نتورک دی، او په دې کې د حکومت سرپرستی د دوسر شامل ده. په دې کې د ادارې کم چې د آرکیالوجي ډپارټمنټ ده هغه کسان په دې کې شامل دي، نو دا باقاعده یو نتورک ته دغه خلک راوباسي، او هر ځای کې دوته مونږ ته دومره نه دي معلوم، یا د آرکیالوجي کم کم سران دي هغه ته دونه نه دي معلوم چې سونه د سمګلران ته ځونه معلوم دي.
په سوات کې د سواستو آرت اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الاسیار وای چې د حکومت لاړه دغه لرغونی آثارو ساتنې لپاره خاص قسم پاملرنه نشته، او لدې وجه زمونږه لوی اساسه ضایع کیږي.
خو دلته د بدقسمتۍ خبر ده چې کم دلته کندرات دي زمونږه، نو هغه ډیر زیات بے درېغه کودای پای کې سٹارټ ده، اوس خو پکې خلک په بلډوزر او په ټریکټر باندې راځي، او هغه ورانه یو هغه ګټي چری، اوس خو ډیر زګور ماته داسې معلوم دي چې پاګه کې خلکو هغه ګټي ویوړو خپل کورونو آبادیانه پکې ګوندا یو لوی ګینګ نه، په دې باندې زمونږ تاریخ ته زمونږ تهذیب ته ډیر لوی ساندرسی دې لوی زیان رسی. متعلقه ادارو له پکار ده چې هغه دلته کې د بوتانو د سمګلینګ مخنیوي نشي کولای، چې کم از کم د آثارو د تحفظ لارې خودي جوړ کی، کنه هغه ته خودي تنظیم جوړ کی، او کم کم سایډز باندې چوکیدار نشته، هغه د باقاعده چوکیدار ورکی، یو کمره دی وته جوړ کی، کوارټر دی جوړ کی، چې هغه حالت کې هر وخت موجودی، نو په دې طریقه باندې د آثار بچ کېدل شي.
د لرغونی آثارو دغه ساتنې په اړه مو چې کله د صوبایي وزیر زنګلات او سوات نه حکومتي غړي واجد علي خان څخه پښتن وکړه، نو هغه ویل چې موږ د دې ساتنې پوره پوره هڅه کوو، او د نورو ملکونو په مرسته د آثار آثار محفوظ ساتل غواړو.
وستی کوم محکمه منګه ساده قدمه دلته دا غره صوبایي حکومت علي په دیواله باندې خپل ګامونه پورته کوي. دا وجه چې د صوبایي حکومت کومه سپیرا چې هغه کوشش دا کوي چې زمنګا د بجټ کمونه چې په دنیا کې خواوه دي او هغه دلته دا هغه آثار هم دلته هغه مقدس دینم دي. دغه وجه چې لږ مده ورځې مخکې د کوریان چې څومره هم د هغو هغه بد دغو د نمزو هغې هغه مشرانو هغه مونږ چې دي هغه دلته راغلي وو دا ټول اثر هغې وکتل. کوشش زمونږ دا دی چې هغه بدیس چې د هغې دا مقدس دی چې د هغو نه فرض دلته مونږ راوړو هغه دلته مونږ دا ژوند شي داتې مونږ محفوظ کړو.
صوبائی وزیر زنگلات زیاتوی چې حکومت هڅه کوي چې دغه لرغونی آثار محفوظ ساتلو سره سره د سیرګری صنعت ودې لپاره هم استعمال کړي شي او نړیوال سیرګریز دې سیمې ته را وبدي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12 بجې شوې دي. زموږ د همکار مجید بابر نه یو ځل بیا لن خبر نورو.
پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي سب ډیویژن کې د امریکایي بی پیلټ الوتکې په یو برید کې د وژل شوو مشکوکو وسلوالو شمېره 5 ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي چې د پاکستان دا دعوه چې د سخت دریدو د مخنیوي لپاره یې د دغه هیواد سره په دینزدو کې مرستې نه دي کړي سمه نه ده. په پېښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلۍ د نشتوالي پر ضد قهرجنې مظاهرې دوام لري. په هرات کې چارواکي وایي چې د پولیسو یو افسر یو ګاونډي هیواد ته د جاسوسۍ په تور په اوږدمهاله بند محکوم شو. د اسرائیل وزیراعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د ایټمي وسلو د جوړولو نه د منع کولو لپاره پکار ده چې ایران ته باوري او پیاوړی پوځي ګواښ ورکړل شي. د هند ریلوې د وزارت ویاند وایي چې نن دغه هیواد جنوبي ښار چنای ته تلونکي د سرلو په یو ګاډي کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. خو ځینې رسنۍ د ځایي چارواکو له خولې بیا دغه شمېره 20 بیانوي.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم په روانه خبرونه کې راځو. د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې غټ کې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو د صدر آصف علي زرداري جلسې ته وینا او ملک کې د لوډ شیډنګ خبرونه په خپل سر خبرونو کې راخستي دي. انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون او ډان او اردو ژبې ورځپاڼې جنگ او ایکسپریس په خپل سرخیانو کې د صدر آصف علي زرداري د خولي لیکي چې راتلونکي ټول ټاکنې به په خپل وخت کېږي او د پنجاب په شمول ټولو صوبو کې به پیپلز پارټي خپل حکومت جوړوي. مشرق اواز ورځپاڼې په خپل سرخیانو کې لیکي چې ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ له وجې خلکو احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي او د خیبر پختونخوا په کوهاټ، هنګو، نوخار، چارسدی او سوابی سیمو کې د بجلی دفترو په شمول د پولیسو په گاډو خلکو کاڼي ورولې دي. ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان په امریکایي چارواکو واضح کړی دا چې پاکستان په خپل سیمو کې په ډرون بریدونو نور هیڅ مفاهمت نشي کولای. ورسپانه لیکي چې امریکا د پاکستان د جغرافیایي حدونو خلاف ورزي کوي او د ډرون بریدونو له وجې په سیمه کې ترهګري کم نه بلکې نور هم زیاته شوې ده. امریکا له پکار دي چې د پاکستان د خود مختار خیال وساتي او ډرون بریدونه بند کړي ځکه چې نه خو د پاکستان حکومت او فوز او نه د پاکستان اولس دا بریدونه خوښوي. ورسپانه لیکي چې دا هم حقیقت دی چې د ډرون بریدونو کې 98% بې ګنا خلک وجلې شوي دي او امریکا که خپل رویه هم دا شان جاری وساتله نو په ضد به په ټوله نړۍ کې منفي جذبات نور هم زیات شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې راتلونکي اونۍ کې د پاکستان او امریکا استخباراتي ادارو مشرانو ترمنځ کېدونکو ملاقات کې په ډرون بریدونو هم خبرې اترې کېدل پکار دي او د دې مسلې د څه مستقل حل راوباسي. ورسپانه ایکسپریس په خپل ادارې کې وایي چې ملک کې د بجلی کمښت یو وار بیا زیات شوی دی او د روجماتي او پښمنی په وخت د لوډ شیډنګ په ضد اولس مختلفو ځایونو کې مظاهره شروع کړې دي. ادارې وایي چې دا خبره څه نوې نه ده چې د لوډ شیډنګ خلاف خلک احتجاج کوي خو بل طرف ته د دې نه هم انکار نشته چې ملک کې د توانایي ډیر زیات بحران دی او حکومت د دې بحران نه د وتو لپاره تشې خبرې کوي او داسې هیڅ عملی ګامونه په نظر نه راځي چې ورسره پر راتلونکو 2-3 کالو کې لوډ شیډنګ ختم شي. ادارې وایي چې د وانای د کمې باوجود مالدار خلک د بجلی بې درېغه استعمال کوي که دوی لږه گزاره وکړي نو دې سره به هم حالات ښه شي او بلدا چې سخت کال د پشکال بارانونه هم هغه شان اونو شو څنګه چې تما کېدا. ګنې که ډیمونو کې اوبه زیات شوي وي نو هم به د بجلی بحران دومره زیات نه وو. ادارې اخیره کې وایي چې د بجلی بحران سره پاکستان معیشت باندې هم بد اثر پریوته دي او سرمایه کارانو خپل صنعتونه بنگلاديش ته وړي دي. نو حکومت ته پکار دي چې د خبرې ته هم پام وکړي چې اولس د بیروزګارۍ نه بچ کړي او ورسره سره ملکی معیشت هم خوشی. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د روجې میاشتې د صفایي عمله د پېښور خار د صفایي خیال بالکل هم نه ساتي او د خار په مختلفو سیمو کې ګندونه ځای په ځای پراته دي چې له وجې نه صرف د خار ښکلا متاثره کیږي بلکې د سانا روغتیاګانې هم خوریږي. ورځپاڼه لیکي چې د صفایي د خراب صورتحال ذمہوار د ټاون او ضلعي انتظامی افسران دي. اداریه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې د ټاون او ضلعي انتظامی د دې رویې د نوټس واخیستل شي او د خار د صفایي لپاره د یو منظمه او خودکاره نظام جوړ کړی شي او امید ده چې صوبایي حکومت به په دې اړه زر تر زره څه مهمه فیصله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پلی ډاٹ کام په خپل یو مقاله کې لیکي دا اوس وخت ټولو خده چې طالبانو سره خبرې وشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي پالیسی جوړونکو لا په راتلونکو کې د شام او د ایران په اړه د پوځي لارو د انتخاب وړاندې د تیر وخت نه سبق زده کول پکار دي. دغه دواړو مقالو غټ ټکی د انیسه اجمل ناورو.
پلی ډاٹ کام په خپل یو مقاله کې لیکي په مې میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وو د امن پاړه مذاکرات د هغه د افغان جګړې د ختمولو د پلان یو لویه برخه وه. لیکوالي کې دا څه د حیرانتیا خبره نه ده. امریکایي پوځي قومندانو په دې خبره ډیر زور اچولی چې طالبان سره جګړه په پوځي توګه نشي ګټلی. مقاله لیکونکي لیکي تیره اونۍ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان جګړې د ختمولو خبره کوله نو د امن مذاکراتو یې په هیڅ وخت کې ذکر نه کړو. نو لیکوال لیکي دلته پوښتنه دا راپورته کیږي چې که د قطر خبرې پر ځای ولاړې وي نو د جګړې د ختمولو په اړه سیاسي کړنلاره بیا چرته لاړه. مقاله لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دا تړون ځکه مات شوی چې طالبانو د دې خبرې ګارنټي نه ورکوله چې د ګوانتانامو نه راخلاص شوي طالبان به قطر ته نه پرېږدي او افغانستان ته به د جګړې لپاره نه ځي. لیکوال لیکي طالبان د امن د خبرو په اړه په خپلو کې تقسیم شوي دي. دا خبرې ناکامه کېدی هم شي نو ځکه هم سپینه ماڼۍ پر داسې حال کې چې امریکا کې انتخابات هم را روان دي پر دې فشار نه اچوي. لیکوال لیکي دا اوس وخت تر ټولو ښه دی چې طالبانو سره خبرې وشي. مقاله لیکونکي د پاکستان د یو لیکوال احمد رشید له خولې لیکي طالبانو ته معلومه ده چې دوی قومي جګړه نشي ګټلی. په راتلونکي کې د یو ظالمانه جګړې د یوې له وجې لکه څنګه چې په کال 1990 کې شوی وه نو هغې ځینې طالبان مشران د امن د خبرو لپاره مخې ته راوستل. احمد رشید خبرداری ورکوي چې که طالبانو سره دا خبرې پر ځای ولاړې وي نو د ولسي جګړې امکان هم لیدل کېږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ډیپلومیټ چې د عراق او افغانستان جګړې سره تړلې دی وایي چې امریکایي پالیسی جوړونکو لا په راتلونکي کې د شام او د ایران په اړه د پوځي لارو د انتخاب کولو نه مخکې د تیر وخت نه سبق ایسته کول پکار دي. یعنی د مخکنه غیر ارادي نتیجې خپل مخېتا کې خودل پکار دي. امریکا دې د خپل د اصل صلاحیت حدود او پیژني او بل پر دې ځان پوهې کول پکار دي چې د یو جګړې نه وتل د خپل هیواد لپاره داسې خطرناک وي لکه څنګه چې په اصلي توګه یعنی خپنیغه څوک په جنگ کې ښکیل وي. مقاله لیکونکي لیکي په افغانستان کې د امریکا کار پریښودونکي سفیر 28 کلن راین کروکر ویلي چې په کوم ملک کې مداخلت کول غواړي نو پکار ده چې د دغه ملک په سیاست ماحول او تاریخ باندې ځان پوه کړي.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید مترام نه وای د افغانستان د جګړې په اړه به د پالیسی له هغه بل سره توپیر ولري چې د سیال ولسمشر باراک اوباما خپل کړی ده. مترام نه دا خبره اسرائیل ته د سفر په مهال یو امریکایي ټلویزیون سره په امریکا کې کړی ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوری ناورو.
مترامنی چې هله مندې د روان کال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې باراک اوباما ته ماته ورکړی وای د افغانستان د جګړې په اړه به دای هغه ستراتیژي مخته یونس چې د سیال اوباما غوړه کړې ده. رامنی پرون له امریکایي ای بی سی ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د 2014 میلادي کال په پای کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د اوباما د پلان ملاتړ کوي خو د هغه له دې پلان سره موافق نه دی چې په ترڅ کې د روان کال په دوبی کې له دې هیواده زرګونه عسکر ایستل کیږي. اوباما امر کړی چې د سپتمبر د میاشتې تر پایه د افغانستان 3000 عسکر وایستل شي. دا عسکر د هغو 3000 عسکرو یوه برخه ده چې په 2010 میلادي کال کې افغانستان ته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره استول شوي وو. د دغو اضافي عسکرو 3000 تیر کال له دې هېواده وایستل شول. یو شمیر پوځي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغو 3000 عسکرو د وتلو پلان به په دې هېواد کې د راتلونکي کال د ثبات پر هڅو منفي اغېز وکړي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید میترامنی ویلي چې ښایي دریځ بدل شي او دا هم په دې پورې تړلی دی چې پوځي قوماندانان ورته څه مشوره ورکوي. هغه ویلي که شرایط تغییر وکړي دی په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي محاربو ځواکونو د پاتې کېدو امکان نه ردوي. رامنی له ای بی سی ټلویزیون سره د افغانستان د جګړې په اړه دا څرګندونې له اسرائیل څخه د لیدو په مهال وکړې. دا د جمهوری غوښتونکو لخوا د جمهوری ریاست لپاره د یوه بالقوه کاندید په توګه له امریکا بهر د هغه لومړنی سفر دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
منشال ریډیو ته غوږی. سربیره پر دې چې طالبانو په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا په سوات او مردان سیمو کې د نجونو یو شمیر سکولونه په نخه کې د یادو سیمو لپاره د لسم د سک کال د امتحانونو نتیجو وښودو چې جنکو تر هلکانو ښې نمبر اخیستی دي. انټرپرایز سرویس خبری اجانس په خپل یو رپورټ کې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د چارواکو او د سو تکړه نجونو څرګندونې راخستی چې غټکی زمون همکار هارون باچا وړاندې کوي.
د هغه ویرو ترهو په خلاف چې د انجنونو د تعلیم پر ضد د طالبانو د کمپاین له وجې دوی له دغې نعمت به برخې پاتې شي. د 2012 کال د لسم جمعات د امتحان پایلو خو دا چې انجنې په زده کړو کې تر هلکانو مخکې واقع شوې دي. انټرپرایز سرویس خبری جانس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر میافتخار حسین له خولې ویلي چې د دغو وروستیو امتحانونو پایلو د یادی صوبې او قبایلي سیمو چارواکي د انجنونو د تعلیم له پلوه تر ډیره ډاډمن کړي دي. نوموړي زیاته کړې په دې سربیره چې ورپکو په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په تیرو 15 کلونو کې قریبا 200 ښوونځي ویجاړ کړي. انجنونو کولی شول چې د لسم ټولګي په امتحان کې لومړنی 15 نمبرې ترلاسه کړي. میا افتخار دغه راز زیاته کړې لدې سرګندېږي چې عامو خلکو د انجنونو د تعلیم پر ضد د طالبانو کمپاین یو مخ رد کړی دی. ویل شوي چې په ترهګرۍ ځپلي ملکن ډویژن کې د لسم ټولګي په لومړنۍ او شلو پوزیشنونو کې لس هغه انجنونو ګټلې دي. په یاد سیمه کې د 2008 نواخلې تر 2009 کال پورې ټول ټال 141 ښوونځي ویجاړ کړل شول چې 143 پکې د انجنونو ول. اجانس د سواد بورډ د لسم جماعت په امتحان کې په دوهم نمبر درغلي فرزانه بیبی لکول لیکي چې وایي تعلیم پلو د طالبانو د مخالفت لکبله ز یو نیم کال هم دغه سي خوشې ناستوم، خو په 2009 کال کې د دوی لمات ورسته مې خپل سبق ته زور ورکړ. نو مولوی ویلي غواړي ډاکټر شي او د خپل سیمې خلکو ته خدمت وکړي. اجانس پر مخ لیکي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د خواندا خزو او ست شرا چې په ترتیب سره اول سو درې سل وخدا ک د ټول پاکستان لاغې سره چې اتش په تدا مقایسه شي، نو د سوات او د مردان د خوندځو نتایج د یو ډراماتیک بدلون په توګه مخې ته راغلي دي. په پیښور کې د سکولونو د امتحانونو د کنټرول د ادارې یو مشر اسلام الدین خان وایي هغه چا چې وسیع لرلو یوازې د خپلو بچیو د تعلیم په غرض د جګړو له سیمو څخه پیښور یا نورو آرامه ځایونو ته کډه شوي دي. نوموړي هغه مفکورې رد کړي چې ګنې پښتانه د ښځو د زده کړو خلاف دي، بلکې زیاتوي چې دوی د سړو په مقابل کې د ښځو په تعلیم زیاتې پیسې لګوي. د مردان جمیله بیگم چې د لسم جماعت په امتحان کې دریم نمبر ترلاسه کړی وایي د پولیسو ځواک ته بزي سو د ښوونځیو د ویجاړولو د ورپکو د عملیاتو مخه ونیسي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر فهمید امرزا وای د اتلسم آهنی بدلون وروستو د ماشومانو د حقونو د تحفظ معاملات سبو ته لیږل شوی بو، خو ولیدا د خکېدو پر ځای د خرابېدو په لور روان دي. د نوموړي په خبره مرکز غواړي چې د ماشومانو د حقونو د تحفظ ذمہ په خپل لاس کې واخلي. د اسلام آباد نه ریاض مساخی لورو.
وفاقی حکومت د ماشومانو د حقونو د تحفظ او د دوی سره د ناروا سلوک مخنیوي لپاره یو پارلماني کمیټه جوړولو پریکړه کړې ده. د قومي اسمبلی د سپیکر فهمید مرزا د وینا سره سم د تلسم ايني بدلون پرنا کې د ماشومانو معاملات ثبوته اړول شوی خوړې دي کې څه خاص خواله په نظر ناراضي او د ماشومانو د حقونو خیال هم نساتل کیږي. داسې کې نوموړی د یو لستنی پارلیماني فورم منظوري ورکړه چې ورسره به د ماشومانو د حقونو چارې بیا د وفاق لاسته لاړ شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو د حقونو د پاره یو کارکونکي ارشد محمود وی چې هغوی د اتلسم ترمیم په وخت د دې خبرې اندېښنه څرګنده کړې وه چې دې سره به د ماشومانو په حقونو بد اثر پریوزي. ارشد محمود د سپیکر لخوا د کمیټې جوړولو د ګام هرکلی وکړو او وی ویل
خبره ده چې صوبو له هم اختیارات ورکړي شي، خو بیا صوبې په مختلف لیول باندې. مثال دا دی چې لکه اوس بلوچستان کې د اتلسم ترمیم نه پس د ماشومانو لپاره تر اوسه پورې هیڅ قانون سازی نه شوی، نه د مخکې نشته دی. او د هغې په مقابله کې په پنجاب کې قانون سازی یا په پښتونخوا کې ښه قانون سازی وشوه او کارونه څه لږ ډېر وشو. نو د هغې دا مطلب دی چې د بلوچستان ماشومان چې کوم دي نو بس هغې دي چې هر څنګه. نو دغه مونږ وی چې مینیمم سټانډرډ پکار دي، او د دې لپاره د فیډرل ګورنمنټ رول چې کوم دی نو هغه ضروري دی.
دغه رنګ د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې سپارک پروګرام منیجر عمران ټکر وایي چې باید دغه کمیټې کې د صوبو او غیر سرکاري تنظیمونو غړي هم شامل وي او د دوی کار او اختیار هم واضح وي. دی زیاتوي
که داسې وشي چې د صوبو نه هم کسان واخلي او د مرکز نه هم واخلي او پاکي غیر سرکاري ادارو نه هم چې کوم خصوصا د ماشومانو په حقوقو باندې کار کوي، نو چې متفقه اور باندې داسې یو ټیم جوړ کړی شي او یو دا چې د هغې کې کنفیوژن نه وي، کلیرټي وي، چېره د دې ریسپانسبلټي به څه وي، د دې رول به څه وي، نو چې هغه سیزونه کلیر وي نو بیا ښه خبره ده. خو که فرض کا دا جست برای نام وي نو بیا مطلب دا
یاد شوی کمیټې ته د چایلډ رائټس پروټیکشن فورم یا د ماشومانو د حقونو د تحفظ فورم نوم ورکړل شوی دی، او دې کې بعد د مختلفو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی یولس غړي شامل وي. څوک چې بعد د ماشومانو د حقونو او د دوی خلاف د کیدونکو تشدد جاج اخلي او د دې د مخنیوي لارې چارې به لټوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم، د مشال ریډیو خپرونې رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
مشال ریډیو ته غوږی او زو ننګرهار ته چرته چې په لرو پرتو سیمو کې نجونې تعلیم حاصلول ته نه پرېښودل کیږي، خو بلخوا په جهال آباد ښار کې ګڼ شمېر هغه ښځې چې په تیرو وختونو کې د جنګونو او د طالب وسوالو د واکمنۍ په دوران کې د زده کړو نه بې برخې پاتې شوې اوس غواړي چې تعلیم حاصل کړي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
په ننګرهار ولایت کې د کلتوري محدودیتونو، بې وزلۍ او کورنۍ ستونزو له وجې ګڼ شمېر ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې شوي وایي چې که زمینه ورته مساعده شي له سره زده کړې پیلوي. دوی د ښځینه چارو ریاست نه غواړي چې په دغه برخه کې ورسره مرسته وکړي. د مریم په نوم یوه ښځه وایي چې د طالبانو د واکمنۍ او جنګونو له وجې د زده کړو بې برخې پاتې شوي اوس د اړوندې ادارې ورته د تعلیم زمینه برابره کړي.
مخکې چې مونږ واړو مزایل او جنګ او مونږ درس نه دی ویلی، بعد هغې نه طالبان راغله، هغه کې مونږ ته دغه نه شو چې مونږ درس ویلی، بیا مونږ واده شو او اوس نو مونږ غواړو چې د ښځو چارو ریاست مونږ ته داسې زمینه مساعده کړي چې مونږ درس ویو، د درس نه محروم یو. د ښځو په برخه کې ډېرې ټولنې کار کوي، باید چې چته مکتبونه یا کورسونه چې شي جوړ شي، مدرسې جوړ شي د خزو لپاره.
د بیبی ګل په نوم یو بل میرمن وایي چې به تعلیم کس د یو وړاندې په سیر وي.
ډېری خزې وسم شته چې د ذکر نه محروم دي او په څه مونږ پیږي بيخي لکه ذکر دي نه یو بيخي سړی وروند دي. موږ غواړو چې ذکر وکړو خو زمونږ ته زمينه برابر نه ده. خزو چارو ریاست باید چې مونږ ته دا سه زمينه برابر خواهش لرو چې مونږ خپل زده کړو کو
د زرمینی په نوم یو بل میرمن د خزینه چارو ریاست نه غواړي چې د سواد د زده کړې کورس ته ور وپیژني
مونږ تعلیم نه پاتې او چې دلته مونږ د پاره زمينه مسایل شي دا کورسونه مونږ ته جوړ شي د بیسواده مدرسې جوړ شي مونږ نو سبقونه هم صحیح شي د خز چارو ریاست ډیر ټولنې د خز کومکو کې ټول خلک سره دغه شي زمونږ غوښتنه ده
د یادې ستونزې په وړاندې د ننګرهار د خزینه چارو رئیس انیسی عمرانی مشال راډیو ته وویل کومې خزې چې د سواد د زده کړې غوښتنه لري د خزینه چارو ریاست ته دې راشي چې د سواد د زده کړې کورسونو ته یې ور وپیژني یاد دی وی چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرو پرتو سیمو کې خزینه او ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي خو د جلال آباد ښار ګڼ شمېر ښځې چې د تیرو جنگونو او بدامنیو له وجې د زده کړو بې برخې پاتې شوي اوس غواړي چې په پاخه عمر کې هم زده کړې وکړي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا ترا
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
مشال ریډیو ته غوږی زو خوستا چرته چې مسافر سوداګر او د ټکسی ډرایوران شکایت کوي چې د خوست کردیز سړک خرابوالی د دوی د تګ راتګ لپاره جدي ستونزې جوړې کړې دي د دې خامه سړک په اوږدو کې سخت ګرمي خاوري او دوړې نه یوازې د مسافرو لپاره ستونزې جوړوي بلکې د موټرو د تکنیکی ستونزو سبب هم ګرځي له خوست نه د مشال د خبریال نجیب الله الوخیل دا رپورټ اورو
د خوست گردی سړک 101 کیلومتر اوږدوالی لري چې له ځانګړي سیاسي او اقتصادي ارزښت څخه برخمن دی د دې لوی لارې د اساسي رغونې چارې شاوخوا څلور کاله وړاندې په 2008 زیږدیز کال کې پیل شوې چې د بیلابیلو لاملونو پر اساس څوزري کارونه ټکنی شول خو سږ کال کارونه په ټپه درېدلې دي په تیرو څلورو کلونو کې د وقفې رغونې سره سره تر اوسه حتی نیمایي چارې هم نه دي بشپړې شوې نوموړی سړک د اوړي په موسم کې د مسافرونو لپاره د ګرمۍ خاور او دوړو له امله او د ژمي په موسم کې د خټو واورو او د سړک په اوږدو کې د جرونو او لوړو ژورو له کبله ستونزمن وي د دې ترڅنګ یاد سړک د لویو او باردارو موټرونو د تګ او راتګ لپاره هم مزاحمت جوړ کړی او د ګاډو د چپکېدو له ویرې ډېری سوداګر په دې لار د خپلو مالونو لیږد رالیږد ته زړه نه ښه کوي دا چې د خوست ګردې سړک نه رغونې او خرابوالي مسافرینو او د ټکسیو چلوونکو ته څه ډول ستونزې رامنځته کړي په اړه یې څو تنه داسې وایي
نو محمد جلال حقیقت زادران دی موږ چې کله د کابل څخه خوست ته راځو نو په دلاره یو ډېر ستونزې وینو که په ژمي راځو نو خټې وي او که په اوړي راځو زیات ګردونه وي چې د ناروغیو لامل کیږي نو موږ د دولت څخه په جدي توګه دا غوښتنه ده چې دا سړک زر تر زره جوړ کړي
زه شیرعلي یم خپله د خوست کابل لاین ګردیز لاین ډریور یم موږ لیاره اوره پوه شو دغه شل کوله کېږي چې دغه خرو په دوره هېڅ کور نه پوکېږي دوې ورځې کور پوه شي ورایي دوه کوله
د خوست گردی سړک اقتصادي اهمیت پدې کې دی چې د هیواد نورو بندرونو په پرتله شاوخوا 308 کیلومتره کراچۍ بندر ته نږدې دی چې دا فاصله د مالونو په قیمتونو او د هیواد بازارونو ته د مالونو په ژر او آسانه لیږد کې پوره اغیز لري د یاد سړک د نورو اقتصادي ښېګڼو په باب د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې مشر کرامت خان خپلواک مشال راډیو ته داسې وویل
لاره مالونه ارزان ته ومیږي نه تنها دا چې د افغانستان لپاره بلکې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره په سوداګریزو توکي اسانتیاوي رامنځته کیږي د آسیایي میانه لپاره دغه لاره ډېره مناسبه لاره ده چې همدې لارې واردات او صادرات وشي تجارانو سوداګرو لپاره د پاسپورټ مسله ډېره مهمه ده پاکستان به راشي دلته به کنسول خلاص کړي د افغانستان دولت به په بنو کې به کنسول خلاص کړي
دا چې ولې یاد سړک د څلورو کلونو په اوږدو کې هم نه دی جوړ شوی او د دې کار پر وړاندې پراته چالشونه او خنډونه کوم دي په اړه اړه د خوست د ټولګټو چارو رئیس انجینر مامور شاه وویل
د دې لپاره اساسي سروې نه وشوي اې د دې لپاره نور تحقیقات وکړو چې فرضاً په دې ساحه کې د یو غرنۍ منطقه کې د خوست ګردې سرک ده بعضې داسې ډبرې وي او داسې تپې هلته موجودې وي چې هغې دپاره د امکان لري په فال پلان کې یو اسکوتور نیولی وي تحقیقات د دې دپاره نه وکړي یعنې د دې لپاره جیولوژیکي تحقیقات وکړو د امکان لري هغه جیولوژیکي تحقیقات نه وي کړي او بل علت دا و چې دی فرضاً ډېرې پیسې امکان لري په امنیت نه مصرف کړي
د خوست ګردې سړک د حقیقي رغونې او د کار د پیلیدا د کره او دقیق وخت په اړه مو له انجینر مامور شاه څخه پوښتنه وکړه چې نوموړي بیا هم کره وخت په ګوته نه کړ خو ویل کدی کوچنی اختر په میاشت کې چارې پیل شي جوړولی ممکن دی له هغې پرته دا دره سړه ده چې په ژمي کې کار پکې امکان پذیره نه دی
دوه میاشتې وروسته امکان لري په دې نه کور شروع شي ایمه په نظر تقریبا دغه د رژین وروسته دی هغه وعده پوره کیږي نو که چیرته د رژین وروسته په دې سړک نه کور شروع شو خو که چیرته د رژین وروسته په دې سړک نه کور شروع نشي ځکه موږ سړک په هغه منطقه کې پاتې ده چې ولته هوا ډېره سړېږي او بیا د کریزه او نورو ساختمانونو جوړول امکانات نشته نو امکان لري په سخت کول کې دا سړک جوړ نشي
یاد دی وی چې د خوست ګردې سړک د جوړونې په اړه څو ځله ولسمشر حامد کرزي وزیرانو شورا او نړیوالو مرستندویانو ته مخامخ وړاندیزونه شوي خو دا کار عملي شوی نه دی نجیب الله الوخیل مشال راډیو خوست
که پښتو وایې مشال راډیو وار
او اوریدونکو د روان خبرونه په پای کې اوس هم د فرهاد دریا د سندره ورو تاسو د سندره تغوښ شو د مشال تر څنګه سي
مسافر سلام کرے او دو سولی او زڑا کڑی نا او مسافر پردے سن رکھے را پکلو مسافر